مهمو خبرونو سرټ کې اوري. د افغانستان د وضعیت ارزونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره غونډه کوي. ټاکل شوی د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزو وا او تنبایو وا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانو خبريالانو کاری ستونزې. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټوي چې 2023 میلادي کال د افغانو خبريالانو او رسنیو لپاره یو سخت کال او رستر بلی ژورنالیستان د طالبانو لخوا نیول کیږي او پر کار یې محدودیت لګول کیږي. او په نیویارک کې د کلنۍ رخصتۍ ننداري. د نیویارک مرکزی ښار لارې او سرکونه د کریسمس میلې او نوی کال رخصتیو مخکې د ځینو سیلانیانو لپاره د ننداري او وخت تیرولو تر ټولو غوره ځای ګڼل کیږي.
ستړي مشي. نن چهارشنبه د قوسیا د لیندۍ 9 او د ډسمبر د 16 نیټه ده. د افغانستان په وضعیت د نړۍ او سیمې مهمې خبرې به واوري. هیله ده د نورو خبرونو لپاره موږ سره اوسئ. تر څنګ یادونه کوم چې د افغانستان د وضعیت نړیوالو بحثونو تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واورو او د همدې بحثونو په اړه یوه لنډه ارزونه به د سیاسي چارو څیړونکي هاشم وحدتیار صاحب نه واخلو. په نړیوالو مسلو کې د حماس ضد جګړې کې د امریکا د وروستیو اقداماتو باره کې به عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ نه موږ سره حال شریک کړي. ټولو نه هیله ده چې موږ سره اوسئ. لکه چې واورېدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټاکل شوې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزو وا اوتنبایو وا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به لکم چې یاد کړ د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره دی. جلالزی صاحب، غونډه د سویل شوې 2 بجې پیلېږي، څه وخت پیلېږي او د اجنډا په اړه یې نور څه جزئیات ورکړل شوي چې څه ده؟
آشنا صاحب، له اوس څخه تقریبا 30 وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه پیلېږي او د دې غونډې په یوه برخه کې پر افغانستان هم بحث کیږي. تر اوسه د دې غونډې د اجنډا په اړه ډېر معلومات نشته، اما معمولا د امنیت شورا په غونډو کې د افغانستان په بشري وضعیت، د میرمنو انجونو په وضعیت، د اقلیتونو په وضعیت، د حاکمو چارواکو په نړیوالو مکلفیتونو، د همشموله حکومت پر جوړېدو او د ترهګرو ډلو د شتون په اړه په اندېښنو بحث شوی دی. نو دا به لږ وروسته روښانه شي چې په دې غونډه کې په څه او په کومو مهمو مواردو بحث کیږي. بل خو وروسته لږه چې ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت ته په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چوکۍ د ورکولو په اړه بحث بلې غونډې ته وځنډاوه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ټلو نیوز ته ویلي چې دا پریکړه غیر قانوني او غیر عادلانه پریکړه ده. شاهین ویلي دا اقدام غیر اصولي، غیر عادلانه او تبعیض څخه ډک دی او د دغه سازمان حیثیت او اعتبار ته زیان رسوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ چا لخوا په رسمیت نه دی جندل شوی، اما د نړۍ ډیری هیوادونه په مختلفو مواردو لغوی د وګړي حکومت سره تعامل لري. په تازه مورید کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی او د یاد وزارت یو ویان ویلی چې په دې خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ پر ودې، سیمهیزو او نړیوالو میکانیزمونو خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلی چې کابلوف د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو دا ازادي د غوښتنه هم کړي.
جلسه سب یو بل مسله دا و چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي یو ځلې بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو په تازه پاړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. دا څه ډول موضوع ده؟ څه معلومات دي په دې اړه؟
آشنا صاحب، د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان د جان کربی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي وسلې په پاکستان کې د نامنوی لپاره کارول شوي وویل چې هغه وسلې د امریکا د پوز نه بلکې د افغانستان د پوز وي. په دې اړه د جان کربی د خبرو یوې برخې ته مو وکړئ.
موږ په افغانستان کې وسلې نه دی پیښي، دا غلطه او بې ځایه خبره ده. هغه څه چې موږ د تیرو 40 کلونو په جریان کې وکړل، بې له شکه د کانګرس په منظورۍ او مشورې موږ افغان ملي امنیتي ځواکونه تجهیز کړل. موږ دا په تکرار سره ویلي، کله چې طالبانو پرمختګ وکړ، ډېری افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د نه کولو پریکړه وکړه او وسلې پر مځکه کې خودلې ولاړل. داسې نه دي شوي چې متحده ایالتونه وتلي وي او ډېری وسلې وسلې پریخي وي.
اما په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پاتې کېدو بحث یو وخت دلته په واشنگټن کې هم ډیر تود و. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ یوري ویلي و چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتل وروسته طالبان اوس د شپې د عایداکو او د وسه وزره ماشینګنو یا ټوپکونو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې لري. اشتاسه
مننه جلال زه سب معلوماتونه درنولیدونکو د افغانستان په وضعیت یو لنډ ارزونه دلته په واشنگټن کې د سیاسي چارو د څیړونکو هاشم وحدتیار صاحب ناخلم چې په سکایپ نن زمنګ بلنه منلې ده. وحدتیار صاحب پروګرام ته ستړي مشه یو پښتنه مې دا کوله، البته یو لنډ تبصره کوم په کې چې طالبان خو د امریکا سره د مذاکرو او د دوهې د موافقې په اساس باندې واک ته رسیدلی ښکاري، اوس څه وشو چې مثلا دا ډول تړون شریکان تر ټولو زیات مثلا امریکایي اتباعو ته یو لوی خطر ګڼل کیږي او ځینې وخت د امریکا خارجه وزارت وی چې افغانستان ته باید امریکایي ادوار لاړ نشي چې ژوند خطر کړي.
مننه اشنا صاحب، زه به کوشش وکړم چې تاسو غږ صحیح واورم او په پښتني پوه شم چې غږ مو صحیح ماته نرسي. څو مسلې دلته مهم مسلې پرتی دي. اول دا چې د امریکا د قانون اساسي پر بنا هغه امریکایي اتباع په شمول د افغان اصل امریکایان چې د طالبانو په زندانونو کې دي یا د هر چه په زندانونو کې چې اوسیږي د هغوی څخه محافظت دوی مسؤلیت ده. اما مهمه مسله د طالبانو د واشنگټن تر منځ په دې اړیکو کې دغه یو لوی اصل نه ده، اصلي مسایل نور دي. هر کله چې هغه د تړلو دروازو تر شا ستونزې چې د واشنگټن او د طالبانو ترمنځ پرتې دي که هغه حل شي، دغه اوس اعلامیه چې کومه د اتباعو په مورد کې او د سفر په مورد کې افغانستان ته ده، دا مسله به پخپله حل کیږي. اصلي مسایل دا نه دي، ځکه چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیانیه کې واضح یو نوی طالبانو ته تروریست خطاب کړی دی او دا د طالبانو قدرت ته رسیدلو نه وروسته اولین وار دی چې داسې وتنده لهجه کارول کیږي. مهمه مسله دا ده چې د طالبانو او د امریکایانو د مذاکرات په منځ کې بار بار امریکایان ته ویل شي چې طالبانو تغییر کړی دی، طالبانو په نړیوالو قوانینو پر اساس دوی به په افغانستان کې یو نظام رامنځته کوي او نظام به مخته بیایي، اما برعکس تر اوسه پورې داسې نه دی شوي. هغه ستونزې په دې کې دی چې د طالبانو کابل حکومت او د طالبانو د کندهار حکومت سره په ټکر کې دي. کابل کې کابینه د طالبانو هغوی رښتیا هم غواړي چې نړیوال سره په تعامل کې
ذکر کم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی چې د سیشن بی په ورځ د خپلو اتباعو د نتلو په باره کې البته افغانستان ته اعلامیه خپره کړې ده. په دې کې یوه برخه کې دا ویلي دي چې د مختلفو ترګرو ډلو د شتون یادونه یې کړې ده چې په افغانستان کې دي، خو دا نه ده مشخص کړي چې څوک ټررریست یا کومه ډله ده. ستاسو په باور دا کومې ډلې یادې ستاسو په نظر چې هغه افغانستان کې وي فعال دي او ممکن چې امریکایي اتباعو ته خطر پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې تاسو پوښتنه زه پې پوه شم، چې صحیح پوه شئ هم چې غږ مو صحیح نه رسي. دغه ډلې کومې چې په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، د امریکا تشویش اول خو څو مثلا دي، دوه خو تېر هفته دوه نوې ډلې جوړې شولې چې تحریک جهاد پاکستان ده او یو بل د اتحاد اسلامي جهاد ډله ده چې عبدل یاغستانی دغه مشري کوي او په در اسماعیل خان پاکستان کې لوی لوی حمله وکړي. د نوی نوی ګروپ د دې امریکا تشویش د دغو ډلو نه داده چې دغه ډلې اوس به د ناتو ورته یو اتحاد جوړ کړي، د یو بل سره یعنی په یوه حمله کول به په ټولو حمله کول وي، یو بل سره به همکاري ولري، هغه به د امریکا او د هغو متحدینو سره په دې منطقې کې د هغوی دپاره خطر جوړ کړي. اما د یاد ونه باسي په دې بیانیه کې په وضاحت ویلي دي چې ترورستان په افغانستان کې دوی امریکایي اتباع زندانی کوي، اما زندانی چې څوک کوي نو په افغانستان کې خو یوه ډله حاکمه ده چې زندانی کوي، تعقیب کوي، هغه طالبان دي. به طالبان نه هم نوم اخیستل شوی ده.
بالکل دا
دی چې بیا زه دا خبر ته کوم چې دی طالبان او د امریکایانو ترمنځ اصلي ستونزه دا نه ده، اصلي ستونزه دا ده چې امریکایانو غوښتل چې طالبانو نه چې په دې منطقه کې د امریکایانو کوم بعضی هیوادونه لکه چین و ایران چې دی هغوی وګواښول شي، اما برعکس تیره هفته د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د چین د هیات سره مذاکرات لرل چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي او همدې اړوند ایران هلته د دوی مشرتابه ته مشوره ورکوي چې ډېر زره کسیز ځوانمرګې قطه په په قندهار کې جوړ کړي تر څو د مشرتابه حفاظت وکړي.
مننه وحدت یار صاحب. اول خو خدای دې وکړي چې تخنیکي ټیم زموږ د اساس شکایت اوریدلی چې د زما غږ پوره تاسو واوري ځکه چې پښتنې اساسي مطرح کوي. کله بل دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یعنی لږه شیبه وروسته د افغانستان په وضعیت باندې غونډه کوي، د دغه دومره لوړې کچې سازمان د غونډې اهمیت څه کې دی ستاسو په باور، او د طالبانو په دغه روانو کړنو باندې څه اغیز لرلی شي بل اخره کنه؟
طبعا اغیز لري. اغیز په دغه چې طالبان شدیدن ضرورت لري نړیوالو دپاره، مثلا په ملګرو ملتونو کې دوی خپل څوکۍ غواړي چې اوس ورو په ورو دوی له دې نه لرې کیږي او نړیوال نه غواړي دغه څوکۍ ورته ویر کې. دویم شدیدن طالبان غواړي چې رسمیت وپیژندل شي، سل فیصد افغانستان خاوره دوی چې موږ په ولکې کې ده، او دوی نه تنها چې دې رسمیت په اجنډا کې نشته د ملګرو ملتونو، او دریمه مهمه مسله دا ده چې شورای امنیت غړي چې پخوا یې غوښتل چې د طالبان سره تعامل وکړي، بخصوص روسیه، تېره ورځ د مسکو کې د روسي سفیر وویل چې په افغانستان په دویم وزیرستان باندې تبدیل شوی. دا په دې معنا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا مهم غړي او په مجموع کې نړیوالو سیمه ورو په ورو د طالبانو د تعامل د اجنډا نه ورو په ورو په لرې کېدو دي.
مننه اشم وحدت یار صاحب. کور ودانو به خچ وخت لږ کم ستاسو خبرو کې ملک مداخله وکړه، خو ډیره مننه د حضور نه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې خبر ورکړی دی چې د 2023 کال د افغانو خبریالانو او رسنیو لپاره یو سخت کال و، او ورځ تر بلې ژورنالیستان د طالبانو د خوانې نیول کیږي او په کار یې محدودیتونه لګول کیږي. یادو کمیټې دام ویلي دي چې سکه لږ تر لږه 10 خبریالان نیول شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د زیاتو ستونزو او ان ګواښونو سره مخ دي، او د همدې کبله اړ دي چې په ځینو مسایلو باندې سترګې پټې کړي او د حقایقو خپرولو ډډه وکړي. وحید فیضی د رسنیو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړی دی.
د ژورنالیستان د خوندیتوب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو د استخباراتو ګڼ شمېر خبریالان نیولي او په توقیف کې ساتلي دي. د دغه کمیټې چارواکو امریکا غږ ته وویل چې لا هم په افغانستان کې هر ورځ خبریالان نیول کیږي چې په ځانګړې توګه هغه شمیر خبریالان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
کوم اسناد چې موږ د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټې کې مستند کړي ښایي چې په 2023 کال کې د افغان خبریالو توقیف کول او نیول درېدل یا کم شوي نه دي، بلکې دوام یې لرلو.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ د یو شمېر خبریالانو نیول او توقیف کول، پر رسنیو محدودیتونه، سانسور، پر ښځینه خبریالانو محدودیت لګول، د یو شمېر رسنیو تړل کېدل او له هیواد څخه د زیات شمېر مسلکي ژورنالستانو وتل هغه څه دي چې د رسنیو یو شمېر چارواکي او ژورنالستان یادوي. یو شمېر خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي او نه غوښتل چې په ریپورت کې نوم واخیستل شي، د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو او ان ګواښونو سره مخامخ دي.
داسې شرایط راغلي چې خبریالان په خپل ځانونه سانسوروي، ځکه هغوی ته ستونزې متوجه دي، هغوی ته ګواښونه کېږي، هغوی ته ویل شوي خبریالان مجبور دي ځانونه سانسور کړي، په ډیرو مسایلو باندې سترګې پټې کړي. موږ وینو وضعیت داسې دی چې حتی د حقایقو د خپرولو اجازه نشته.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان یا آر ایس ایف د راپور په اساس په افغانستان کې د 2023 کال د اګست د 15 څخه وروسته له 80% څخه زیاتو ښځینه خبریالانو خپل کار پریښی دی، او د نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو چې د 2023 کال کې په دغه هیواد کې کار کاوه د دریو څخه له دوه برخو زیاتو یې خپل مسلک پریښی دی. په تیرو دوو کلونو کې رسنۍ له منځه تللو سره مخ شوې دي.
د 2023 کال د اګست میاشتې څخه مخکې په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ فعالې وې. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې رسنۍ خورا زیات پرمختګ وکړو. وخت د طالبانو د رسېدو وروسته په افغانستان کې د رسنۍ شمیر ډیر کم شو. زیات شمیر جرنالستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران ته لاړل.
په 2023 کال کې ګڼ شمېر خبریالان د طالبان لخوا نیول شوی وو.
شمار دقیق از خبرنگارای که د توقیف باشه متاسفانه وجود نداره، و بیشتر ما اگر خبرنگار که توقیف هم بوده اونا را ما اگر تا حد زیادی که ما تعقیب کردیم گفته میشه که جرائم از اونا یا اتهاماتی که بالا از اونا وارد است و مربوط به کار خبرنگاری نمیشه.
سرالده چه ده طالبان حکومت ویلی ده پخوانی جمهوری رژیم در رسانه و قانون ده حق و برخو پرتا چه طالبان ده حکومت ده پالیسی و سر پتاکر که دی ده قانون منل او جر به طالبان ده مشر لخواه توشیشی خود دو کلنو پا تیری دوست را ایلا هم ده قانون نده توشیه کنه. وحید فیضی ده امریکا غاک.
خبرونه ته دوام ورکو. د اسرائیل پوز ویلی د سیشن بی ورځ رئیس یې د حماس ډلې څخه باندې 300 مرکزونه ویشتل دي. په غزه کې د اسرائیل بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن یو ځل بیا د ملکی خلکو په خوندیتوب ټینګار کړی. د غزې د روغتیایي چارواکو د معلوماتو په اساس په روانه جګړه کې تر اوسه نږدې 20,000 کسان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واخلو چې د سپینې ماڼۍ د مخې خبرونه کې در سره عزیز جان دا د جو بایدن د څرګندونو په اړه تاسو سره نور څه جزئیات دي مهرباني.
مننه آشنا صاحب. جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبې په ورځ دلته واشنگټن ته څیرمه په مریلند ایالت کې په البته د ټاکنو په تړاو په یوه کمپاینی غونډه کې د خبرې کولې او په دغو خبرو کې د یو ځل بیا پر حماس باندې نیوکه وکړه. ویل چې حماس د ملکی فلسطینیانو هیڅ پروا نه لري، د دوی د خوندیتوب هیڅ پروا نه لري، او اوس هم د دغې ډلې سره یو زیات شمیر کسان برامته دي. لیکن د جمهور رئیس بایدن په وینا دا کار په دې معنا نه دی چې اسرائیل د عامو فلسطینیانو او د حماس ترمنځ د توپیر کولو مسئولیت نه لري یا د اسرائیل مسئولیت کمیږي. البته جمهور رئیس بایدن تیره اونۍ هم په زغرده دا ویلي وو چې په غزه کې د بې تفکیک بمباریو له امله اسرائیل خپل نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي، او دغه پرله پسې اندېښنې جمهور رئیس بایدن په داسې حال کې ورکوي چې د اسرائیل بریدونه اوس هم دوام لري. لیکن دوی ورځې مخکې د اسرائیل د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې د جنگ بڼه به په تدریجي توګه بدلون عمومي، که له یوې خوا دغه جګړه روانه ده د حماس پر ضد، له بلې خوا د یو بل اوربند لپاره هیلې هم بیا راژوندۍ شوي دي. ځکه چې د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیه نن مصر ته تللی دی، او د ځینو سرچینو په حواله په مصر کې د یو بل اوربند په اړه خبرې په ډیر جدي توګه روانې دي، او داسې تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغو خبرو یو پایله اعلان شي. د دې ترڅنګ د څو ورځو را په دې خوا د امریکا د دفاع وزیر هم په سیمه کې بوخت دی، د قطر ته سفرونه کړي دي، بحرین ته لاړو، او تر هغې مخکې اسرائیلو ته لاړو، او په اسرائیلو کې د سره سمندر یا په سره سمندر کې د تجارتي کښتیو د خوندیتوب په اړه د اعلان وکړ په اسرائیلو کې چې یو نړیوال ائتلاف به جوړ شي. او اوس سپینه ماڼۍ هیله مندي څرګنده کړې ده چې دغه نړیوال ائتلاف به لا نور پیاوړی شي او ښه به وځلیږي په سیمه کې.
د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو پلان چې غوښتل یې د سترې محکمې واکونه حکومت ته انتقال کړي د ولس سخت غبرګون راپارولی و. د نهو میاشتو لپاره خلک هره اونۍ د شمې په شپو اعتراض ته راوتل. په معترضینو کې یو شمېر هغه پوځیان هم و چې احتیاط ته سوق شوي وو. د اکتوبر پر اوومه بیا د حماس وسلوالو د اسرائیلو پر 22 سیمو حملې وکړې. 1,200 اسرائیلیان یې ووژل او 240 تنه برمته ونیول.
سم دستی د تیر اعتراض ورځنګ ختم شو او ټول سره راغونډ شول چې یو ځل بیا اسرائیل قوي کړي، ځکه چې سخت په کمزوري وضعیت کې وو.
د حماس د ترهګریز برید نه وروسته اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې پر غزې چې د حماس لخوا کنټرولېږي یرغل وکړ. فلسطینیان وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي.
د اسرائیلو لخوا په غزه کې رامنځته شوې ویرانی پراخه ده او د تصور وړ نه ده. ټولې سیمې د خاورو سره خاورې شوې دي.
نړیوالې ادارې په غزه کې د بشري ناورین د زیاتېدو خبرداری ورکوي، ځکه چې سخته جګړه روانه ده.
فلسطینیان وایي چې دوی د نړیوال ټولنې لخوا د اوربند نافذولو تمه لري.
موږ اوربند غواړو، څه چې پېښ شول کفایت کوي. موږ ملکیان یو او په موږ کې نور خلک چې دوی ورپسې ګرځي نشته، ولې موږ ځپل کیږو؟ موږ ملکیان یو چې ماشومان او ښځې راسره دي.
اسرائیل وایي چې دوه موخې لري، لومړی د حماس د پوځي ځواک له منځه وړل او دویم د برمته کسانو خوشي کول. په نومبر کې د موقت اوربند ترڅ کې حماس یو سلولس برمته شوي کسان خوشي کړل. د دې په بدل کې اسرائیل 300 فلسطینی زندانیان خوشي کړل. لا هم یو سلو 9 کسان د حماس سره برمته دي. د برمته شوي خلکو کورنۍ وایي چې وخت په تیریدو ده او ښایي پاتې کسان ژوندي ونه وځي.
Put the best offer on the table.
یو سم وړاندیز د میز پر سر کېږدئ چې برمته شوي کسان ژوندي آزاد شي. موږ یې ژوندي غواړو، نه غواړو چې خلطو کې راوسپري. دا زموږ سمدستي اقدام ته اړتیا لري، وخت نه لرو.
د بایدن حکومت د اسرائیل ملاتړی ده، واشنگټن مرستې او وسلې ورسوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په جګړه کې د اسرائیل کړنې غندي. دا چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه څه طرحه لري، په دې برخه کې د نظر ژور اختلاف شته.
د اسرائیل اوسنی حکومت د دوو هیوادونو د طرحې سره مخالف دی. دا چې نتانیاهو د اسرائیل په سیاسي نظام کې ښي اړخو نظرو پورې تړاو لري، تمنه کیږي چې په هغه مسیر باندې ګام پورته کړي. د ګومان پرته همدا دلیل و چې د امریکا ولسمشر وویل چې نتانیاهو باید یو جلا اتحاد رامنځته کړی وای.
د نظر پوښتنو له مخې ګڼ شمېر اسرائیلیان په دې باور دي چې د جګړې نه وروسته باید د نتانیاهو پر ځای بل څوک راشي. تر هغه چې دا کار کیږي، نتانیاهو به د حماس پر ضد د روانې جګړې مشري پر غاړه لري، هغه جګړه چې د ختمېدو څراکی نشته. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگټن.
او د روسیې صدر اعظم میخائیل میشستین نن په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره ولیدل. د چین دولتي اژانس سیروا د جمهور رئیس شی په قول لیکلی دی چې د چین او روسیې ترمن د دو اړخیزه سوداګری کچه سږ کال په 1100 میاشت کې 200 میلیارد ډالر ته ورسیده. بیجنګ تیر کال خبر ورکړل چې د روسیې سره د ملګرتیا ټینګولو کې هیڅ حدود نه لري. چین چې د اوکراین په جګړه کې ځان بې طرفه ګڼي، په روسیې د لویدیځ لخوا لګیدلي بندیزونه غندي او په ناټو او امریکا د دې عمله انتقاد کړي چې په اوکراین کې د روسي پوځ جګړې تاړستلې ده. چینایي چارواکو نن رسنیو ته ویلي دي چې په ګانسو ایالت کې د یوې سختې زلزلې له امله ژوندي پاتې خلک چې تیره شپه یې په ډیره سړه هوا او تر شنه اسمان لاندې تیره کړې، نن په موقتي خیمو کې ځای په ځای شو. په ګانسو ایالت کې د دوشنبه په ورځ باندې داسې زورور زلزله وشوه چې د چارواکو په وینا په تیرو 9 کلونو کې یې ساری نه درلود. په دې زلزله کې 131 کسان مړه او تر 900 ډیر ټپیان شوي دي. محلي چارواکو ویلي نږدې 15,000 کورونه وران شوي او 80,000 بې ځای شوي خلک په موقتي سرپناه کې خوندي شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کلوراډو ایالت ستري محکمه د شنبه په ورځ حکم ورکو چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس مقام ته وړ کس نه دی او په یاد ایالت کې د راتلونکي کال په منځمهاله ټاکنو کې ګډون نشي کولای. د کلوراډو ایالت محکمه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په وړاندې د پریکړه لدی عمل کړی د چوي د 2021 کال د جنوري په 6مه یې د خپل پلویانو په ملاتړ د امریکا پر کانګرس باندې په حمله کې ونډه لرله. ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس پر راتلونکو ټاکنو کې لومړنی کاندید دی چې د یوې محکمې لخوا یې نوماندي د ځنډ سره مخ کیږي. د ټرمپ د کمپین چارواکو د کلوراډو ایالتي محکمې فیصله ناسمه او غیر دیموکراتیکه بللې ده او وی دوی به خپله قضیه د امریکا سترې محکمې ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیمه
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رنا نورستانه يم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستې او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
په امریکا کې د کریسمس او نوی کال رخصتې پیل شوې. د نیویارک په مرکزی ښار کې د لوی پلورنځي او شیشې او دیوالونو په دسي چراغونو انځورونو او د پام وړ هنرونو جوړ شوی چې ډیرو سیلانیانو ارته خوشحالي کړې ده.
دا د نیویارک په ښار کې د رخصتې ورځې دي. سړکونه د لیدونکو او ځایي خلکو څخه ډک دي. د ښار د مشهور دکانونو په کډکو کې شیان د نندارې لپاره پراته دي.
ها، دا پس جو پوری دي. دا ډېر لوړ معیار دي، پس جو پوری دي. تاسو به هیڅ کله د دې په سر هیڅ ونه ګوري. زه هر کال د دوی لیدو ته راځم او هر کال دوی ما نه مایوس کوي. زه فکر کوم چې دا اعلی دی، دوی پس جو پوری دي. زما مطلب دی دا هغه څه دي چې ما هیڅ کله نه دي لیدلي. ډېر وخت راځي دا په انټرنیټ کوم، خو دلته راتک او د ټول لیدل پس جو پوری دي او دا خستلو برخي څخه هم خوند اخلم.
د فیشن ټیکنالوژي انسټیټیوټ پروفیسر ان کونګ وای په کډکو کې د شیانو ننداري د یو پیړۍ نه د ډیر وخت لپاره د نیویارک ښار سړکونه سنگار کړي.
رخصتۍ په ورځو یا عام ورځو کې په کډکو کې د شیانو ننداري رواج د اتلسمې پیړۍ په ورستیو یا د نولسمې پیړۍ په پیل کې شروع شوی او اوس نور هم ښایسته کړل شوی دی. په رخصتیو کې په کډکو کې ننداري تل ښار ته یو ډالۍ وه.
کلیم کوسکی وایي چې دا کډکې آنلاین پلورونکي هم هڅوي چې خپل لاړ شي او دکانونه وویني.
When we designed the window
kala che mung kadkai designu nu mung yo mashum fikr ke rawalu waalo waala shayan zala aw da zarwara ko jod jacketuna pa pam ke rawalu waqian lidun ke haranawi aw khokhai
the viewers when you're
kala ta so pa bush par dol kusaki kadkai ta ta katlo tajruba o kai nu khushali gai aw khushali pa kur ke pa sofa ta nas sara nasi.
د دې خایسته نندارو مخې ته په کوسو کې د خلکو دا غړن غونه خای چې تر ډیرو کلونو پورې وا په نیویارک ښار کې د رخصتو پورزو کې په کډکو کې د شیانو د ننداري دوت پاتې وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکی په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وای.
د نن پښتو خبرونه پام دې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، تاسو کولای شئ چې نور مسایل د امریکا غږ په پاڼه او نور انټرنیټي پاڼه باندې وګورئ. ولولای د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او زموږ همکار نجيبه خلیل سټوډیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. په خیر راغلی نجيبه جان.
سلامت باشین همکار محترم. برنامه دری تا چند لحظه دیگه با تازه ترین خبرها از غزه، همچنان سفر نماینده روسیه به افغانستان و موضوعات عمده دیگه آغاز میشه.